په افغانستان کې د مزدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د تعلیم د چارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس لید شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خبره کړې د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلۍ د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر مل ولی خان و اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په خبر کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. مل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وکړه. د ویل طالبانو افغان نجونې یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړی. نو ګوند غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکوونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت یو چارواکي وایي د کابل جلال آباد په پرونی پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي چې پرون مازدیګر په ماهیپر کې یو موټر له لوړ سړکه لاندې راولوي چې ورسره تیږې او خاورې وښویدې. د حق شناس په وینا د دې پیښې له کبله د موټر درې سپرلۍ مړې شوي او وړو او کوچنیو تیږو سړک بند کړ. د کابل جلال آباد سړک د لنډ وخت لپاره له بند شوی و چې وروسته پرانیستل شو. پاکستانی رسنۍ وایي په کراچۍ کې پرون دوه افغانان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر زهین شفیق صدیقي رسنیو ته ویلي نامعلومو وسلوالو د جمال الدین او حیات الله په نومونو دوه ورونه د سمن آباد په سیمه کې وویشتل. د ده په وینا د پیښې قربانیان د افغانستان اتباعو او د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل. صدیقي دا پیښه هدفي وژنه وبلله خو وویل چې تر اوسه پورې د دې برید د انګیزې په اړه څه نشي ویلی. آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی یو سل یو اتیا رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2018 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کم وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په څو ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي. سین کم په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام یې خبره کړې ویلي د دغو بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. له بلې خوا د حوثیانو د پوځي څانګې ویندوی په یو بیان کې ادا کړې چې په بې پیلوټه الوتکو یې د امریکا پر جنګي بیړیو برید کړی دی. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې وسلوالو کسانو پرون په یوه ښوونځي کې 15 زده کوونکي یرغمل کړي. تر دې کابوت 48 ساعته مخکې په یو بله ورته پیښه کې نږدې 300 زده کوونکي او ښوونکي یرغمل شوي وو. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د ښوونځیو د زده کوونکو برمته کېدا په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په 2014 میلادي کال سخت دریزو اسلام پالو د چیپوک ایالت په یوه کلي کې تر 200 ډېر نجونې زده کوونکي تښتولې وې. او یو روسي چارواکی وایي د اوکراین یو بې پیلوټه الوتکه د روسیې د کورسک سیمې د تیلو پر زیرمتون لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی. د پیښې سیمه د اوکراین پولې ته څیرمه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډیری افغان نجونې هم دغه وضعیت مهیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه اوس هغه هم هېر شول.
په دې اړه به د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره وغږیږو. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري د لوړې د مراسمو په اړه به نور معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د دې هیواد په زیان بللی دي. دا به هم واورئ چې په میدان وردګ ولایت کې یو نیم زر زیاتو کورنیو سره د مرستندویو مسؤول خوا مرستې شوي، هغوی چې مرستې ترلاسه کړې خوښ دي.
نو خو ډېر خوشحاله یو د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي، ډېر خلک خوشحاله دي، ډېر خلک خوښ دي.
د خوست د صبروي ولسوالۍ اړوند د سفرې سیمې په غرونو او غونډیو کې بیا لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو کېنولو ولسي اشارونه پیل کړي دي.
دا ساحه یو ډیره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تیرو وختونو کې یو څه ووهل شو دی. ولسونه لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کېنولو ته اړتیا ده.
یخ پرونی په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو و مورز ځانګړی پروګرام مهروي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو ویلي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شهر روان دي. د سازمان په تازه راپور کې ویلي یو شمیر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسب شرایطو کې پر مخته کړي، خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شاته کړي دي. یو شمیر خونکو او هغه نجونو چې زده کړې نیمګړي پاتې دي، وايي افغان نجونې او میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شهر روانه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپل ایکسپان خبر کړی ویلي، افغانستان او یو شمیر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي، په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو چې ځوانې میرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي، تر 2022 کال پورې د پورتنی سنوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنه ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شاته کړی دی. په راپور کې راغلی، افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 15 سلنه ښوونځیو ته د تګ په عمر برابر نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې، او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه،
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري. چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل،
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپل ایکسپانه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشاره سره لیکلي، دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. هغه له امیر زیاته کړې، د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. خود طالبانو حکومت تل خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریدل چې یونسکو وایي سره لدې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم په راپور کې مواردل چې دغه وضعیت ډېرې ناهیلي کړې دي. د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. آغلی رحمت، خبرونې ته ښه راغلاست. د یونسکو راپور مو واورید چې وای د شمالي افریقا د یو شمیر هیوادونو په څیر افغانستان هم د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دی، یعنی شاته کړی دی، او وای چې ښوونځیو ته د تک په شرایطو برابر تقریبا 15% نجونې له ښوونځیو بهر پاتې دي. دغه وضعیت تاسو څومره ناهیلي کړی یاست، او آیا داسې کوم څرک لګیږي چې کم دوه اونۍ وروسته چې نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پیلیږي د ښوونځیو دروازې، د ټولو ښوونځیو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لومړی خو افغانستان هم یو د هغه هیوادونو له جامع راغلی کوم چې بدبختانه پکښې کې د ښوونځیو دروازې چې دي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوښتل راوښتل یا هم تغییر تبدیل د دې سبب کیږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښځې تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي، موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی، نوي نصابونه رامنځته شوي دي، نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، بیا هم بدبختانه موږ خویندې په ترګو څخه وښکي بهیر یا وای چې موږ مکاتب باید خلاص کړي، مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده ته د مو پرې چې داسې هغه شرایط نه دي برابر د افغانستان د چینجرې د وم سنسټر بولسم ټو سنس پورې د خپل مکاتب ته ولاړ سي. نو دا غدرې کال کې چې یعنی دوه نیم کال حساب دریم کال کې دوی روان دي چې د دې د مو پورې داسې یو نصاب نه سجور. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لګیږي، وایي په دې کې کفر الفاظ لیکل شوی دي، دا ټول د کفر لور ته افغان مرمنې اړولیا او دې ته حسولې تر څو د اسلام څخه وړي، دا خبر اصلا شتون نه درلود. دویم راځي د اسمو په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګي به ورته اړول کېدل، دا خبره هم دروغ ده، ځکه دوی فقط غواړي هغه خپل کم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منولو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه په پد پښتانه موږ په دې باندې نیت ونې دل چې د دوی سره خبرې وکړو، یا هم دوی مشتقینات راکې چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
آغلی رحمت، له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا دی. نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، که هغه د زده کړې په برخه کې دي که د کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د ښځو حقونه ورکوي، او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دو نیم کالو ته رسېدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي، او هماغه د تیرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیرې واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو؟
وګورو هغه وخت یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت په واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و، مګر اوس که وګورو د ټول نړیوال توجه پر افغانستان ده. نو دوی
حتی د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډېره تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې که چیرې اوس موږ خپل هماغه حرکات ترسره کړو، دلته خلک هم را باندې راپورته کیږي، نړیوال زبرځواکه هیوادونه هم شتون لري، نو د دې چې ډېر څه تر یو میاشت پورې به دوی ووسي، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یوه بله خبره دوی ټینګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسې که چیرې مستقل وای تاسې په هره هفته تلویشت میلیونی دلاری کڅوړه نه اخستلای. تاسو چې وایس موږ مستقیل یو، تاسو په دې باندې توانیدلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم، یعنی تاسو وسلې درکول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هیوا ټول ګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم درشه کړی وای چې کښېنی او د دې هیوا سرنوشت وټاکئ. دوی اصلا مستقله نه دي، کوم هیوادونه چې لاند د لاس لاندې چې دوی دي هماغه هیوادونه ودی ته مشورې ورکړي او د هماغه په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلی چې دی په افغان میرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه چې دي هغه په افغان میرمنو باندې فقط ترسره کوي.
هغه رحمت د طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې، په موږ باندې دا نړیوال د موضوع ډیر شار بي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شاینه غوړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او د دې ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوی غاړه نه ږدي؟
زموږ زیاتره خلک اوس علم او تعلیم سره علاقه پیدا شوې ده. هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال او ځکه هغه ته د تعلیم ارزښت وسور معلوم دی. هغه ته د یو ډاکټر، د یو استاد، د یو ژورنالیست، د یو مدني فعال ارزښت وسور معلوم شو چې واقعا شزه هم کولای شي د هیواد پرمختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د هغه مور پلار هیلي وروښني تباور دل زات لري نه چې بیا هم دی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي. چولې دا دونیم کال د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې دی هر ورځ حساب بدوی ورکوي چې څنګه دوی افغان میرمن په سرنوشت باندې نور وکړل او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوی دي. دې هغه ورځ لري نه چې دوی د هر خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومات چې دوی د کوم هیواد له خوا تر دې شوی دي او تر استول شوی دي.
مننه د جنو د ذکر فعال اریا رحمت وا.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
مخکې خبرونه کوم اوریدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زما همکار د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکل دلته په سټډیو کې سره دی. کاکل صاحب، په لاندې د ولسمشر د لوړې د مراسمو په باب راته ووایه او ولسمشر څه رول لوبوي هغه د څوکۍ؟
آصف علي زرداري نن د سیو څوخ مخکی د پاکستان د ستر محکمې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخستې د خپلې چوکۍ او پرسمي به وسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړې شي. په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی. ډیر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسي پورا واکې درلود. د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
بل خدای ته په پام چې په نوې ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري، غوندي مهمه ونډ لري، فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي؟
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي، د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي، یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي، د پاکستان د اردو په لاس کې دي، نو د اردو به ډیر غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی، یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چهره ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کراته وای چې د دغه څوکۍ ته کاندیدو کافی رائے ونه ګټلې، اې د دې وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دایبه دغه څوکۍ تر لاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نو.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نیشنل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا دغه دریز دی د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکی ته کاندیدیدل دا له وخت معلومه و. هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رای چې دی هغه چې ته وشمیره په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
ډیره زیاته مننه از مو د مشل رادیو همکار عبدالحی کاکړو. بیا هم سیمه کې البته لکه لریزو د منځنی ختیځ د غزه ورستی حال په ارتباط د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللی. اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي له پنځو میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو دغو عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې نور به کور شوی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختري زیدلی پرځت په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو ور بیا د تیر کال د اکتوبر د ومنټې له حمله وروسته له حماس سره د مقابلې لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه. خو د غزې د جګړې په اړه د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګنا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له څو میاشتو راهیسې خبرداري ورکوي چې د ملکی وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلند له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرجوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یو لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خو د امریکا ولسمشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکی وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سخت دریځ دلیل حمله وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولسمشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اوربند وشي. خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د یو سلو لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربند موافقې ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د یو لاند بهاله اوربند ټینګېدو هیله نیمه خوا شوې. حماس د لوی چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې یو ډیر زره فلسطینیان وژل شوی او دوه اویا زره او 1500 نور ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر وروسته په غزه کې د یو موقتي پلیټ فارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیری د مدیترانی ختیسته استولیده. سند کام پر خپل اکسپانکشلی غزه ته د بشری مرستو در رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان په څکم شپږ ډیر ساعتونو کې د اوبول لاری فرانک اس باسن بیری له ویرجینیا ایالت د مدیترانی ختیسته ورسوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو ولایت کې په بي وزلو یو زرو یو سلو 55 کورونه یو باندې مرستندوی محصول خو مرسته ویشل شوې د څه باندې 3 ملیون افغانۍ او 15 داج منې مرسته په اړو کورونه یو باندې میدان وردګو ولایت په لومړي حسابي سودو مرکزی به سودو ولسوالۍ او میدان خار کې ویشل شوې دی. هغه چې د مرسته تر لاسه کړی هم خوښت خوای باید نور مرسته هم ورسره وشي.
د یو له 155 سړمنو کورنۍ سره یادی جمنی مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو موسسو له لوري تر سره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجینر فرید الله ویل چې په لومړی حساب به سود او مرکزی به سود ولسوالیو کې ل 155 سړمنو کورنۍ سره 14 میلیون افغانۍ مرستې تر سره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 40,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وايي یا د مرسته د فین په نوم د یو موسسې په مالی ملاتړ سوي ده.
ټوټال دغه کورونه ته د ژمنې مرسته البته چې د دې ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې هم درنګ نور ضرورت چې دي په 15 میلیون افغانۍ په حساب او مرکزی بیسودو کې 515 کورونه ته موږ نن تفصیل لرو.
د دې ترڅنګ دغه ولایت په مرکز میدان شار کې بیا د 600 اړمنو کورونه سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یو موسسې له لوري سوي ده.
دا د هر فامیل لپاره د هر کومک سهم لپاره د شپږ سو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموع قیمت یې 15000 ډالر دی او تقریبا چې 450 لک افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې لومړی نیټه تر څوارلسمې نیټه د واوري او بارانونو په پایله کې د غر شویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه مرسوي او 10 تنه نور ټپیاندي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته ترلاسه کړې زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
نو خو ډیر خوشاله دي، هغه یو خلک سره صدا کوم کوسي ډیر خلک خوشاله دي، ډیر خلک خوښ دي. موږ خپل دیوال دي خلک کې موږ خلک نه موږ ولاکه یا پولا یا پټای است نه درم دا مخمراست دي مخه دل لاس مز دي دي میږي کو څه موږ سره دیوال به خلک ته کومه کا سره وکړي دا سي پیسو مخه موږ خبردار او پرشان او غره خلک
دا ابر سره کړل مر وزو وړ پړو غړي پړو نه دی هغه بس خلاص بلغه خلاص
دا غوتن لور چې بس دغه سي مرسته نور مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نور کې بیا اٹکل سوي دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست د صبری ولسوالۍ اړوند څپری سیمې په غرونو او غونډیو کې لزګونو ځای خلکو د نیالګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان دغه سیمې خلکو سره د نږدې 40000 میوه لرونکو او زینتي نیالګیو مرسته کړې ده. د صبری د سیمې اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو کینول شو نیالګیو ښه نتیجه ورکړي. نور حال دی نجیب الله خیل پر پټ کې.
د خوست ولایت اړوند د صبری د لری پرتی سیمې اوسیدونکو د صبری په غړی ز سیمه او حالت په پرتو سم او غونډیو کې د زرګونو نو یونالګوی د کینولو ولسی اشرونه پیل کړی دي. یادې پګړې او اشرونه چې څورز به دوام وکړي د نیالګیو د برابرولو په برخه کې ورسره د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې په مخه مرسته کړي او لمخ کې د نیالګیو د وبولو لپاره ځینې پاخه ډنډونه هم جوړ کړي دي. د صبری اوسیدونکو بختور خان حلیم مشال روډیو ته وویل
4000 چې دا ماټک دي، 3500 چې دي بادوم دي، 6000 ننګروسي دي یا انار، 2000 غوړکی دي چې دا به د درې ورځې نیا شارپ جریان کې لکېږي چې عملاً تاسو وینئ چې ځوانان او سپینګیری روتلې دي دا د هپ خوانه شر روانده.
د خوست د صبری د ځنګلي زو سیمو اوسیدونکو وایي په خو خلک د ځنګلونو او شنو سیمو پارزخ پرنه پوهي دل خو سیارتیا محسوسه کړي او دی لوري ته پاملرنه ډیره شوې ده. د صبری یو بل اوسیدونکو سخی مرجان وایي
دا ساحه یو ډیره خاص ځنګلي ساحه وا په تیر وختونو کې یو څه وو حل شو دی ولسونه لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو تا او بیرته نیلګیو کې نولو ته اړتیا ده. ما دې منطقي خلکو ماسیسو ځوانونو په دې کې همکاري وکړه.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ نوري هم ډيري اواري او غرایز سیمیلري چې د نیلګیو په کې نولو سره نیکی دلایشی خو خلک په اقتصادي لحاظ د نیالګي درانی ولتوان نه لري. د یاد سیمه یو اوسیدونکو منور خان وویل
نو د نور سیمه ته د موږ سبارایو کې لکه پورې خیل زنبار رایم کول بوتخونه ا دې ټول په برا کې موږ دایو جدي ته باندې نیالګي ورکړل شي او ولاتي کې نه چې د منځکا ټول سمسور شي.
د خوست اوسیدونکو د ډړې رسنیو د عامه په هوی د برنامه ولاره په دې صنعت پوښي وی چې د انسان په جسمي او فکری سلامتۍ کې د زرغون او سمسور چاپريال وند ډیره ده. د صبری اوسیدونکو مری بات شوایي
چې کدا مو منطقه شناشي زنګال شینشي بدګی کینول شي نو دغه په والا وو صفاش او و چې سپاش وا بیا په سلو کې 50% مریضې به ډاکټر ختم کوي.
د نیالګي لیکلول ورسته یو دوامدار ستونزه ونیم ګټیا د نیالګي ساتنی او بولو ته نه پاملرنه ده. خود صبر یوسیدون کې وای چې د لپاره ټول وسایل برابر کړی دي. د صبر یوسیدون کې ګل رحیم وویل
رجمو ته مدل ته کړه دا لګې شوی یو تر پرشمې پورې مون پڼه کړی دو خو نیلګي مونږ تند ته نه دی ور کړی نه ور کو او د ستلو په برا کې مونږ غره پورې ستون کې لرو خبر جستا ستون کې د ماش ور کو ان شاء الله چې اې څوک دا یو نیلګم نشه خور پوها.
اشرونه په لوی پختیا په ځانګړي ډول خوښ کې یو پخوانی دود دی او له دې لارې خلک له یو بل سره د فصلونو په لوونو د کلیوالي لارو او سړکونو په جوړولو د ویالو په کیندلو او صفایي د نیالګیو کینولو او نور لوی کارونو کې چې د لګو خلکو له وسه بهر وي په ډلې زتوګه برخه اخلي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. پام وکړئ د ومه ورځ ځانګړي پروګرام ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو بار بیا په ومه ورځ کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو تاوده کې پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په اړیکو کې بهبود راشي.
مجسمه د جی ڈی پی هم دی وی د غرنګ په مشکلات وی. البته یو امتحان دی دغه چې د شاوا شریف مشرو نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره دی یو رول لري هغه ویل چې د افغانستان او هندستان تعلقات ثقيل.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات او تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلک د نورو چې واقعي یو بل قوه ده یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندرو د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیزی مبارزه نتیجه ورنکړه وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زوره وردی.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول جوان دا هو نه مې جوان تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونه د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 ملمانه راټول شوی. بیا هم ستړي مشه. د انور الحق کاکړ لموقت ادارې سره تر تریخجن اړیکو ورسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خوده لید چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکي دي او ټینګار کړي چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ اشته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوز تر اغیز لاندې ووسی. د سیمې د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختی دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري
چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتاک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي، تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسی ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادا کړی چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړي دي، او دا وسلوال لاغه زیادنه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. طارخان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون نه هیله خودلی. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زمانه زړه ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي، نو ګمان نکوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو تعلقات خشي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت هم د شاباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو، او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حمله زیاتې کړې وې، او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول د سیبه وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره وي سیکورټي استبلیشمنټ او پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې او چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي نو به کتی شي، ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما وو چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلي خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي، لکه د مهاجرینو مسله ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپلمنځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسې ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړې او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپلمنځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یوه حد منی، خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون وای د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده، هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول، حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې زغر ده دغه خبره شیخ حبیب الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوب غرب حوزه مشران اصلا د برملي مشروعیت لاسته وړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی نه د ملي مشروعیت اهمیت تر کې نه برملي ته موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ برملي جمعیت شکست کړې دي، پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل ځړه برابر هر کوم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوک کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د ناری وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي، موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څخه واخو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات وروسته بلي زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادي راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د وسنی حاکمانو ترمنځ ترګندیږي، هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د خزو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوی دي، ډیر واضح دي، ځکه دا زده نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکه پاره ویلي چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړي دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغاوی ناسته ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نوی نه خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخون زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت دی چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بل خو د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپل سرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار کړي د اسلام د قوانینو پر وړاندې کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکه ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وای هیڅ چاته اجازه نشته، د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغه په وزراو، د هغه په والیانو، په هغه پسې لګیږي، هیڅ چاته د اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شونن کې رحمت الله اندړ وای هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي علما او خلک د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي او د په وینا کې د خلکو په ویرول او غاخلو باندې زیات ټینګار وشینو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پوری خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې د ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلارا د دوی خپل سیاسي تګلارا کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژنې چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلارا ده او دین بیل شي دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه ریپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیار لس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزی ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزی بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنۍ او د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر او یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولای، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی، پښتنه نشي کولای. نو موږ سره راوی بیخي زیاته خرابه وه او ان تر دې چې هغه ته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغه کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کویت افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی چې موټر ته ناست ما او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اوشترې مې نیولې او زه ونیولم. نو زه مابس ته ویوړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډیر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان لپاره پاکستانی پاسپورتونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان لپاره سعودي عرب ته داخل شوي دي هغه ته بیرته افغاني پاسپورت او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخشه جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ نوي زره افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې و چې په افغاني پاسپورت خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون پر رابطه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخت د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوره کړ، او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالد ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي، او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبرورۍ د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنۍ مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي، او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ رانه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بندرو سره خوشې شوه ټینګار کړی چې دا محل پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیرونی د افغان پانګوال او سوداګرو لپاره ښه خبرو. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و، او له افغانستان تللي پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړو، او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلم نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وای د ترکمنستان ملی مشر د دوی له مشرانو سره خپل لیدنو کې ترکمن مسولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنگ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیر ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د خوندې د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په چپیړو وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع چیړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړی چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه و په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمن پلوي وو او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمن نیوکه شوی وي استاد ته غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیر اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنیو ویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې لراتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلې او 23 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوس کړي. دغه خبر کلیوی خواځینه د رسنیو فعالان خندولی خو جنو بیا د افغانانو دروایي ستونزو په ډیرې دوه خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کاسته د بشری مرستو ټیکټ نه دی رسیدلې او د کلی له مشرانو څخه په مرورې دوی غوښتل لونې ځان لاندې راګوزار کړي. او تیرونی په ټولنیز رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روبات هغه وخت د ټولي نړۍ پام ځان ته ورواړ و چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنيرانو یې لدغه خبريال بخنه غوښته او دای په روبات کې تخنیکی ستونزه وبلله، مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکه کړې دي. فعالانو د عربي روبات په مقابل کې د هندي هغه روبات ستاینه کړې چې تیرونه یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو خونځي ماشومان ته تدریس پیل کړ. دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي لو روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوها نه دا ورچول شوی. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړي او زنداني کړي دي. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پریښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو لامل له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو به برخې شوی دی. د طالبانو یو سرچینی هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم مخف نه درلود او د په وینا د کاذب شهرت للاري یو شمیر هیوادونو سره په خپل سرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیز رسنیو غنو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې دلیل له حکومت سره د خپل خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده مراسمو ته هم سرخ کار کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلیبریټانو پکې ل 500,000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې ملمستیاوي وخړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لوی دیزواله سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړو. په دې واده زر کروڑه هندي کلداري مصرف شوه چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نتري جوړیږي. هغه دا محل یو 14 میلیارډ نغد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارډ ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د چول لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټه کې د خداوار پاکستان او چین د هیدر په نوم ټانک جوړ کړي. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 80 کیلومتره پر ساعت لار وهي، خو اله درې کسان انتقال ولشي. تیروانی د پاکستان د پاوز مشر د دغز غروال جنگی ټانک پرانیست او کړی چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو، سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 216 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی. په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هره ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدل. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته موټر پرې اخیستې. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کېږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باور وي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوومه ورځ له سید شینواري سره